سلامونه د شپې نه بجې دي. زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم. پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري لسمه په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه د ځانګړې غونډې خبر ورکړی. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وشي. په اعلامیه کې راغلي، په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د تېرې جنوري میاشتې په 1 خپور شو، راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او راخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. د ترکیې پولیسو نن په اماسیا ښار کې د یو باروړونکي موټر تر پلټنې وروسته 24 بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ونیول. دغه کسان په هغه لارۍ کې پټ شوي وو چې خام ربړي لېږدول. د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او له 800 کیلومتره سفر وروسته د اماسیا ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته داخله شوې وه او سوداګریز توکي لېږدول، خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. پولیسو د موټر چلوونکی د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پایتر سولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. دوی ویل نه غواړي سرګند کړي چې دا خبرې یو ځل شوې او کڅو ځل او د مشخصې نیټې یادونه هم نه کړه. ښاغلی ترامپ نیویارک پوسټ ورسپانې ته وویل د جګړې د پایتر سولو لپاره مشخصه طرحه شته، خو نور جزئیات ورنه کړل. وروستی ځل چې د امریکا یو ولسمشر له خپل روسي سیال سره خبرې کړې وې، درې کاله وړاندې د روسیې د یرغل تر پیل لږ مخکې و، کله چې جو بایدن له پوتین سره خبرې وکړې، خو پوتین بیا هم پر اوکراین برید وکړ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د یکشنبه په ورځ وویل چې د ولادیمیر پوتین او ډونالد ترامپ ترمنځ د ټلیفوني خبرې نه تاییدوي او نه ردوي. ډونالد ترامپ په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې ویلي چې کدا یې په واقعي پاتې وای روسیه به هیڅکله پر اوکراین برید نه وای کړی. نوموړي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې که واک ته ورسیږي په یوه ورځ به د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پایتا ورسوي. او په جرمني کې سلګونو زرو خلکو د سختدریزو ګوندونو خلاف مظاهره کړې ده. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 3,00,000 کسانو په مونشن کې په لاریون کې ګډون وکړ. د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د خیاړو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. دا مظاهره چې شعار دیموکراسي ته اړتیا لري وو، د جرمني تر پارلمان انتخاباتو دوی ونې مخکې لاغه وشوه. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې ښایي د الټرناتیو فار دویچلند په نوم خیاړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولس منز کین اړخي ائتلافي حکومت باندې یوه میاشت پخوا وروسته لاغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې اړخیز ائتلافه جلا شو او د دې ګوند د مالي وزیر له دندې لرې کړل شو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د خبرونو تفصیل لوستلی شئ. د سر مطلب مو په دغه پروګرام کې وړاندې راځي. د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې سبا یوه ځانګړې غونډه وشي. بحث د داعش د ګواښونو په ارتباط دی. افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل د داعش د ګواښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
کورنۍ بې ځایه شوي او زیانګالي خلک د هوا د حالاتو په اړه اندېښمن دي، خصوصا دا چې په 15 ولایتونو کې د درنو بارانو ورښتونو واورو ورېدو اټکل شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو یا جرزي باندې د جام د څلي یا مینار نښې طراحي شوي دي. دې کار د غور خلک خوښ کړي دي. فرهنګیان وایي چې دا د افغانستان د فرهنګ او کلتور یوه څرګندوی کوي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د جرمنی د پراخو مظاهرو راپور به هم درکو دا چې هلته په شنبه ورځ په مونشن کې 2.5 لکه کسان د خیاړو افراطي ګوندونو پر ضد اعتراض ته راوتي وو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي دا ناسته د دوشنبه په ورځ جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسله والې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او د نړۍ هیوادونه ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته رالیږي، لاس په ډاګه نه کیږي. فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د بارانو، واورې او طوفانو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیرو طبیعي پیښو له امله د دوی سفناوې زیانمنې شوي او ان د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مهال د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ریاست نن د افغانستان په 25 ولایتو کې د بارانو واوري او د تیزو بادونو خبرداری ورکړی و. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان یې نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلی دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې درز کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازی چې کور یې د تېر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
دوی
دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو له حکومت او دغه شان له مرستندویه بنسټونو غواړي مخکې له دې چې د ژمي ورښتونه یې لاوځپي او هم له بې کورۍ د خلاصېدو په خاطر ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 میلی متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 30 کیلومترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېری حتی د پیشبینۍ وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شوو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې د امرګي ملي ادارې د اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 10 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غور ولایت ځینی اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جام څلی یا مینار جام نښې جوړې کړي ارکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته واوړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او پکار دی چې د دې په ساتنه، پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دینه زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه اداره چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو نه زمونږ موخه هم داره چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانیدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او پکار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافي سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږیست. په جرمني کې سلګونو زره خلکو د سختدري ژوندو په خلاف باندې مظاهره کړې. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 3,00,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې د جرمني له الټرنیټیو فار ډویچلند یا اف ڈی ښی اړخي افراطي ګوند سره همکاري ونه کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیره اونۍ شاوخوا 1,650,000 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبې په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و، دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شاید د الټرناتیو فار دویچلند یا اف ڈی په نوم شی اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولز د منځ کیڼ اړخي ائتلافي حکومت څخه باندې یو میاشت پخوا وروسته له هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې اړخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند د مالیه وزیر له دندې لرې کړل شو. له دې امله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شوي چې د اف ډی ګوند شای د 19% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرچ تر مشه لاندې ګوند څخه وروسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي، د اف ډی ګوند د افراطي شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو، خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 11 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خوانی کمونیستی ختیځ جرمنی برخه وه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمعې په ورځ د سلواغې په 12مه د محافظه کارو ګوندونو هغه جنجالي لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف ډی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت له کم محبوبیت څخه ګټه اخیستې او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړ چې له اف ډی ګوند سره همکاري ونه کوي. له خبرونو ورآخوا،
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اندوی په څکلو روږدي شوي دي. روغتیا پلان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او ان د مغزي سکتې او د زړه د ناروغیو لامل کېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدون که 25 کلن زوان حارس وی 3 کاله کیږي هر ورځ د انرژی لرونکو مشروبات وی وقو ته څخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څولو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څښاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څخلو ته دوام ورکړی دی. دی وایي 3 کاله کیږي چې زه د انرژي لرونکي څښاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شوی یم که یې ونه څښم ځان آرامه نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 1.5 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې ده ته یې د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړي دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځله چې وڅښم هماغه شپه سم خوب نشم کولی، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څښم. تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له 100 څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروبات و ډیره ګټه اخلي، د وزن د زیاتوالي، د شکر ناروغي، مغزي سکتې، د زړه ناروغي او د غاښونو له خرابوالي او د میده د زخم په څیر له ډول ډول ناروغي او ستونزو سره مخ کیږي.
چربی شکم بیشتر میسازه.
یو شمېر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوي چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټور تمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کمه کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 13 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو رپورت چې د خلکو د شکایتونو په اړه دی، هغه هم دا چې خلک وایي د ډالرو د نرخونو په لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي، خو چې کله ډالر راټیټ شي نو د بایو په برخه کې څه تغییرات نه لیدل کېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه وکړه. اخو یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالر د نرخو له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېرې تقاضا له امله بازار ته د موادو په وړاندې کولو کې ستونزه رامنځته نه شي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی توکو دی بیو دی الوڑی دو لامه لاندخ من دی. نموری دی اکشن بی پوراز ازادی راڈیو تا وویل.
یو اونه وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یو اونه وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر وېریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اوړه اخیستای شو نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نه شي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نشي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیل وړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړي دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خود سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په شاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی. احتکار مساله نشته. اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بېرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بېرته راښکته کړي چې څنګه د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي جدي شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي آله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبی په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ما ویل ما داد مرد شوالی کرد پولس پالی که از مرد لاری دیگر دیگر خراب شدی داد ما خبر آن نشر کیش دو نمسولی نیاوری از مرد لاری دیگر خراب داد چه کندات شات چه مرد دو لسات جل لسات و خالی مرد موتور کی مزال آخه چه باوری بارانو نیبارخ به بیخی خراب پیه سخار دکشنی موتور لارو گس رستن نم آبل مرد پرتوالا وطن کی مرد لیپون کار نکی دگان نست ولی مرد شاگی تراخیش بیات لیپون کار کیه خادر نست داد تلیبان دگان سخ خواست دیده مسولین سره شو دا نه خاطر اترایبی دا بل داس مر سره کا نه جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رضا سلام ته روسکا